نه بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د سرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته سرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خبره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی. فرانس پریس خبری آژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی. د ماین پاکانو د شمیر د کمیدو علت نه دی پټاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 اپسلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افاکي دا غبرید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حمله وکړه. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یو ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړه، خو د بایدن ادارې پر نو ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه خپل حدود په شا نه ده غځولې. په جرمنی کې د ناقانون نشي موادو د کارونې لکبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې په بیساري کې لوړ شو. د جرمنی خبری آژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغه ټوکو لکبله مړ شوي چې د کشمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابر زیاتوالی شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې روسیا احتمالاً د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوی. امریکا غبرګون څرګند کړی. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټي دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړو فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې پیژني. داسې هیڅ پرزنډ او خند او دلیل نشته چې هغه په ټاکل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات رسیدلي، خو په ځنډ.
د ګمرکی د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات هم مخته راغلي.
په نړیوال موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپراخو مظاهرو خبرو او د سپورت نیوز پروګرام لرو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه ماړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لست د طالبانو د نومیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربي د سیشن بی پورس روسه تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغه ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ول سره د دوی د حکومت د چلن په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبه په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تور لیست د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیست د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهه چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهه د سې شنبه په ورځ د مې په 28مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سې شنبه په ورځ لیکلي، د امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه ورده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمیر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوی دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسي فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل ترناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشن به پورس د بي پښپښبشتمه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس آژانس د دوشنبه په ورځ د مې په 28مه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي وو چې د ترهګرو له لیست د طالبانو د حکومت له ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سېشنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدی ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د شوز وانجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. لشاغلي خادم نه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکه په سر کې پوښتلې چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی، د اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیه دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګری ملتونه هر څه وي هغه به وي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم مانیت نشته دی، که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ څلوېښت پنځوس کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ ځنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به پکې ډکه نه شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې د دوی په کار د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا هدا قلب دی اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت او یو هدف دا چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې پیدا کړي دي، امکانات پیدا کړي دي، امریکا هم سره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسولیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی دا په وړاندې باندې دي. عام ملت خدمات ارزه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اغستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیل مس خدمات ارزه کول چې پاره کې تعلیم شته دي، پاره کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړی. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او منوال سره جوړ نه دي، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمال هغه کې چې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندل، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان ویرمن د سینې پر وختلی. او روسان هم کوم مستثنا نه دي. روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګنمړ نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپېژني، یعنی طالبان په رسمیت وپېژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حد اقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمیت تمامېدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
لا افغانستان د ترانزیت لمړنۍ ورګاډي له څلويش ورځني سفر روسه د ترکیه وان شارت ورسید. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین دغه اورګاډي د ناوخت رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلار کې بار او تخلیه غني جزئیات تسنا کاکړ پوره پور کې.
ترکیه ته د افغانستان د یو زر سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځنډ رسیدل چې تلويخت ورځي وختي ونیو یو شمیر پوښتنه راپورته کړې دي. د هرات د سوداګری او پانګونې خونی اجرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل پاړه ازادي راډیو ته وویل.
اصلي مشکل دا دی چې د اولین تجربه د تجارتي معلومه انتقال کول د بهرني مارکیټ او بل برخه د دچ ځندیدل دي ته ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله په آینده کې موږ امیدوارو چې دا مشکل ته مخ ته راشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلۍ د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري او له دې لارې به ډېر مالونه په کم لګښت لېږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوې برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغه ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبې د مې پاتو وشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نقلارې تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایران د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څام د ګورجستان ولسمشي ویټو کړي خو پارلمان پرون دغه ویټو لغوه کړ او قانوني تصویب کړ. د سجرړو د خبر مرکزی څنګه په اړه راپور لري چې مهم ټکی اسد الله لوټی نوروي.
په کورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسي د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکي الکساندر میشو یلیدزی ازادي رادیو ته وویل:
I feel very disappointed because this still
زردیر نهله زکدا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان دا زموږ اروپאי راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه. خود دغه هیواد پارلمان د سې شنبې په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزي، خو د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو، آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې په لسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خونړیو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلي کورنۍ لګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو اساسي رډو ته وویل سیلونو یې کورنه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې اوسي شي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور، بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل:
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمره توګه را بینه وړی ده چې هیڅ شی نه دی راپاتې. یم غنیم تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې راپاتې ده، نور مکمله توګه یې د ما هر هر شی ربینه وړي غنم پیاز د اڅ زراعتي کښتونه مزکه مصدروبدل په مکمل توګه ربینه وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشه نه لرو
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی
پکور کې مو بونه نوته دوه کوټه و نړې دي اوس هم په خیمه کې یو زموږ د څښلو په خرابې دي تر ټولو مهم دا چې د څښاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي
د غور ولایت سیلاب ځپلی ادریس ازادي رادیو ته وویل
ورځې تیرې شوې تر اوسه یې بې سرپناه یو هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې کورونه مو ویجاړ شول څه نه لرو چې ویخرو ډېر زیان مو ولید څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې په خیمه کې اوسېږو
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي
په تېرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا اتیا زره کسان اغېزمن شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د مې میاشتې له لسمې څخه تر اوولسمې نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 409 تنه مړه شوي او 1318 نور ټپیان شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200 زرو یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28 زره زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي د دغه سازمان په خبره د کورنیو ښځینه سرپرستی د کورنیو د نارینه سرپرستو په پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخامخ دي په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرستی میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې هم له ناورین سره مخ دي تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د می په 28مه نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده د راپور له مخې د ښځې چې د کورنیو د نارینه او سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کار نو لامل کړی او چا دا هم ویلي چې خځه د افغانستان د اړمنو وګړو چلیروي سلنه جوړوي د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر خځو او انجونو د بندیزونو په لګولو د خځو او انجونو ټول بشري حقوقونه نقضیږي چې دا په نړۍ کې د خځو د حقوقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي او چا ټینګار کړی چې افغان خځه او انجونه لویری او تابیس پراته د زده کړو او کار حق لري په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ یو شمېر خزینه سرپرستانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پات اقتصادي وضعیت لامله شکایت وکړ په کابل کې د وی کورنۍ سرپرست نفیسا د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي
یا کورنۍ چې نارینه و نه لري طبعا ټوله نړۍ ته معلومېږي چې په ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ ده او زه تل ناروغه یم له درملو پرته ژوند نشم کولی درمل خورم موږ په ژوند په ډېره سختۍ مخ ته بیایو
د مزار شریف ښار اوسیدونکې فاطمه هم وایي له 21 کلونو راهیسې د وړکتونونو په ریاست کې دنده ترسره کوله خو له 1 کال راهیسې بې دلیله له دندې ګوښه سوې ده دا چې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې وزګار او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم چې په هماغه عاید مو خپل ژوند مختبی و. موږ د کورنۍ 15 غړي یو او هیڅ چا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپل فعالیتونو کې د کورنۍ سرپرست خزو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنۍ د خزینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنۍ ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنۍ چې نارینه سرپرست نه درلود، د هغو کورنیو په پرتله چې سرپرستان یې درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسګونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوی دی.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي رادیو په منځني سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونه په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. pazadiradio.com کې دا غو مطالب او متن وستل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې او د شپې لخوا اوري. په دې خبرونه کې په دوه منیمه کې لنه نیمه بجو ورسته د سپورتونیس پروګرام لرو. خو ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
زه د احمد نه ده شکایت کوم چې څلو پنځمه استیکي چې زه پاسپورت جوړ ته زما او پاسپورت نه جوړي، سیوایسته پاسپورت جوړي سیوایسته نه جوړيږي. کله کوم له حکومت نه ستاسو ارچا خبر ته وغوونی سي او د ارچا غم شریک لزان سره نو دا پیغام شریک سره سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو رادیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. مای وینو کې تقاعد شوم، تقاعد یې کړم. مای وینو کې 45% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بالکل 3 کال وسو سې زورا څو بالکل هغه مای پینو تکاوت مختنه راکوي.
مردا سم اجر د پاکستان راغل نه مرته کار زمون زمونستا نه د کار پر کبره پاره مردا د علمن پر ولایت وسوج لشکرګا شهر ولسوالي بولا مرد په بولا چې مردا شپږ میاشت کې شنو خوراک نه نسل نمشدل نه درته مزریستان خوریسه مزه امارات سره خوښ ده چې موږ د کار زمناره برابر کې کار کتاره برابر ته موږ د کار ګرځ د شپږ میاشتې کېږي کار به دا ګرځ موږ تر اوسه په شپږ میاشتې کولا دا یو شی لا رسېدلې نو خوراکي مرسته نه شي رسېدلې. زه د هلمند د ولایت څخه د بولان څخه خبرې کوم، محمد الله يم. موږ د شپږ میاشتې کې نه مرسته لیدلې نه شی لیدلې د کنده مکان مالک کرایه جلا دره پسې نه د کرایر ویرو ولا چې د کرایه ورکو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه بچې او دیش دقیقې شوې د لنډ خبرونو وخت را ورسید. لنډ خبرونو بیا به د سپورت پروګرام ته مخکړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوه پراتون کې غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستيال بیان ضیا احمد د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز لیوه بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا په ټویټر خبره کړې ده. وړاندې راغلی د دوه د لومړی او دویم غونډې په پرتله دازل د غونډه جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوه دریمه غونډه د جون په دیرشمه پیل شي او د دوه ورځو لپاره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناماوی په دغه هیواد کې د ماین پاکی د کارکونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څنګ د مشر د یوناما د ماین پاکولو څنګ د مشر نایک پون په حواله ویلي په 2013 کال کې 15 سره ماین پاکانو په افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس شمیر 3 ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نشري نه سو افغانان د ماينونو په چاودونو کې وشل شوی یا ټپین شوی دي چې دوه تیا په سلو کې ماشومان دي. ورسته لدی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بيګا پر افکه د هغه بریټ پاړه چې د نړیوالو سخت خبرګونونو یې و پرول بحث وکړ. اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي شار کې نوري حمله وکړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل او دا د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالۍ لومان او سکاتلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې ورسته لوبغاړی رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په شلوریز نړیوال جام کې تر څو سیالۍ وګټلو وروسته افغانستان دا تو غوړه لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
مودا د مخکینی پړاو ته لاړ شي، دا د نړیوال جام سیالۍ دي، آسان به نه وي. ځکه چې کومه مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به وست انډیز شاته پات کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي ونې په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به تر سره کیږي. او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د تلولې راز غاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته ریپورت لرو.
اکثر امتیاز سی خلک غوتم گمبیر ته ورکي، ازما په انداده سیده یو ستراتیجی سره جوړ کړه دی. قلاغه دا و سی وی غوښتل سی سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګربس سره.
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوی دي، تر پایه پاتې شي. د پایل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالۍ و دی. د تمریناتي سیالۍ لړۍ د مې میاشتې په 20مه نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د سیالۍ کاناډا د 3 منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بل سیالۍ کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د 3 په تفاوت ماتې ورکړې ده. نامیبیا بل افریقایي هیواد یوګاندا ته په 5 ماتې ورکړې او نیدرلند بیا وتوانېد چې د سریلانکا پیاوړي لوبډله ماتې کړي. د تمریناتي سیالۍ په لړۍ کې آسترالیا نامیبیا ته په 2 ماتې ورکړې او د امریکا او بنگلاديش سیالي د ورخت لامل نه د تر سره شوی. د دې تمریناتي سیالي په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 29 منټه له عمان سره تر سره کوي. د غلوبه د ترینیډ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې تر سره کیږي. سیالي د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 بجې پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوخه خونه لري. د افغانستان بل تمریناتي سیالي د می په 1 منټه د سکاتلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شلاوریز نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندستان او بنگلاديش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمریناتي سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شلاوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په دویمه نیټه د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربتوب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په څلورمه نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز نیوزیلینډ او پی این جی سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه دوه دوه لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله که له یوګاندا او پی این جی پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي نو د مخکې تک چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
که چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې زموږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پکې شته، امپاکټ پلیئرز پکې شته، تنا ځان باندې تا ته لوبه ګټلی شي. راشد خان دغسې یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغسې یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده چې د قوشتېپې سیالیو کې ماشاءالله فام خو اوس په آخر کې خو مونږ د فضل حق فاروقي بالینګ هم ولیدو چې څومره ښه سوی د ایرلنډ په خلاف سیریز کې د هغه لائن او لینک او په ځانګړي توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه دي د ډېر ښه وسي. په یو ورکې د پنځه یارکر یې وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیلې مو د خپل د لوبډلې څسته سي انشاءالله لوبې به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې راتګ هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلینډ هم خامخا مات کړو. سره د دې چې باید موږ یوګنډا او پاپوا نیوګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي، ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلینډ او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز آسانه لوبډلې نه دي. ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده په 2018 کې، موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماتې ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلینډ ته ماتې نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم چې کم ده، یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي، یا عصمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره ښه فام کې ښکاري قوشتېپې سیالیو کې ښه فام راغی بیرته انشاءالله، نو هیلې مو دي چې انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو. خو وړاندوینه ډېره ګرانه ده.
د ولد چې د دې شلوریز جام په ګروپي پړاو کې ټولې څلوېښت سیالۍ د امریکا او ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي، او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د اتو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلو به د جون په 29 نیټه وي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په شلوریز نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروسته افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سکل نه افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو وار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و، او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږد لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکي شلوریز نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیته لوبه وکړي. د ښاغلي ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته دا ده چې تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي، او دا ځل به دا چاره ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شلوریزو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډلې کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربې متمرکز نه دي اوس د سې ځوانان همسته چې مسؤلیت پر ویشل کیږي او هغه هم با مسؤلیت لوبه کوي
د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپاچون روزون کې حمید سنوای مهم ورتداده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسیدلې دي او دا بمرسته وګړي چې له کنډیشن سره لا خبلت شي هغه د توپاچون په برخه کې د ویست انډیز د پخوانی لوبغاړي ډوین براو راتل مثبت غیظ وباله او دا ډی ورکر چې دا برخه به تر پخوا لا غختل شي
ډیر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي ته لوبه کوي باید هغه ته داغه کنډیشن داغه د ملک هب هوا سره د پچونو سره بلد یو الحمدلله زموږ لوبغاړي ټول کته سو ګوري په دنیا په هر لیګونو کې لوبيږي نه یوازې په ای پی ایل یا د شانت نور غټ لیګونو کې کته سو ګوري په سی پی ایل کې هم دلته لوبي دلی دي نو ډیر لوبغاړو د ویست انډیز وکټو سره بلد دي دلته لوبه کړي دا مختلفو ټیمونو نه لوبي دلی دي او خبره دا ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جے ڈرابو هم په دغه سفر کې شامل شوی دی نو هغه هم ډیر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډیر معلومات ورکړي او ان شاء الله امید د دې ده چې لوبغاړي دغه روان ورکړي کې یو ښه میچونه تر سره کې افغانستان ته د خیر ډک لاسونه راستانه شو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مې میاشې په 19مه نیټه د کریبین د سن کیټس او نیوېست ټاپو ته رسیدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده کرکټ بورډ ویلی دی چې یاد لوبډله اوس د ټرینډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ د مې په 9مه او دویمه په 11مه له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
او اسله نړیوال جام ورا خو د آی پی ایل پر لور د هندستان غوړ لیګي آی پی ایل سیالي او د سګنی پړاو تلولي د کلکتا نایټ رائډرز لوبډلې غټلې ده د یک شنبه پورز د می پشپګشته منیټه د آی پی ایل لیګ پایلو به د کلکتا نایټ رائډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ تر سره شو چی دا تو وکټو په توپیر د کلکتی په بری سره تمام شو دا دریم ځل د چی کلکتا د آی پی ایل سیالي او تلولي غټي دغه پایلو به د هندستان په چنای خار کې تر سره شو حیدرآباد د پچ تر غټلو ورسته توپهنه غوړ او د ټولو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته یې پاتلس اشار درې اورونو کې یو سل دیار لس منډې وکړې د یادې لوبډلې په ګټه پاٹ کمنس اچلری شاویډن مارکرم شل منډې کړې وې د کلکتی لپاره په توپ چون کې انډری رسل درې میچل سٹاک او هارشد رانا دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو د کلکتی لوبډلې هدف د ولسم اور په دریم تو پوره کړ د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 25 نه سوځیدلی او رحمان الله ګربز نه هدرش منډې وکړي د پیلو به د غوړ لوبغاړي جایزه میچل سٹار کو غټل او د لیگ د غوړ لوبغاړي په توګه به د کلکتی سنیل ناراین ونو مول شو په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکخ منډه جوړونکو ویرات کولی او هغه 141 منډه کړې وي او هارشل پټیل بیا د څلورشتو وکټو په اخستلو سره غوړه توپ چونکو نومول شوې ده سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیر لوبډلو ته سیالي تر سره کړې چې نوید الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وي او عظمت الله مرزي تر نورو زیاتې منډه کړې وي خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتی د لوبډلې منټور غتم گمبیر ته ورکوي په دې تړاو درته د لوبډ مبصر فرهاد فدایي نظر خبرو
مګر په یو کې کرکټ تنها د ځواک لوب نه ده یعنی پاور هټینګ سره صرف تر څه کولای شي لوب وګرځي په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالفه لوبډله مطالعه کې او ځانګړي ټکټیکونه وکاره سی دی غیر وجه ته بریا لاسته راوړی شي د کولکاتا نایټ رایډرز د بریا اکثر امتیاز سه خلک گوتم گمبیر ته ورکي ازما په انداده سیده یو ستراتیجی سه جوړ کړه د قلاغه دا و سیوی غوښتل سه سنیل ناراین د فیل سالت سره او بیا وروسته ګلبس سره اوپننګ لپاره راوځي او د اوپننګ راوتل داسې شو سه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره ډیر مثبت ثابت شو نو دا په خپل یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز غوتم ګمبیر تور کول ځکه چې دوه ویل سره زر نو سنې نارنت ویل چې بس ته وزه او هغه ته ډیر ډاډ ګیره نه ورکړل ورته ویل چې چیرته تا پرفارمنس وکړ نه ک ستا په دغه پوزیشن او ته به موږ لپاره اوپننګ کینو زه فکر کوم چې دې موږ تاسو لپاره درس ده چې باید په خپل لوبغاړو باندې کوچینګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغه ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان سره وکړي. نو د ګوتم ګمبیر د زیاتو د ستراتیژیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله وبکه کیسه لږه اوږده شوله وله خو دا داسې د سلیم نارایان اوپننګ ته راویستل د ګوتم ګمبیر تصمیم و چې هغه د نتیجې ورکړله هغه پکې یوه سلیزه وکړله پنځوسیزې وکړلې د یو سلو پنځوسو څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې یوې لوبو کې د دې سټرایک ریټ حتی 200 ته رسیدلې وو او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن دې کې بل دا و چې ګوتم ګمبیر شریس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی و چې کله تاسو ته شریس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر و خبرې واورې هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره مخته و. یعنی دا داسې د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه داسې تل د خپل نظریات په کپتان او لوبډلې باندې وروته پی بلکې دا داسې باید د یو همغږۍ په لرلو سره باید کارونه مخته یوسي.
او اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلوب د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلوب کوربوي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلوب د هسپانیا د ریال ماډرید او د جرمني د بروسیا ډورتموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلوب کې د بایرن مونیخ او د ډورتموند لوبډلې بیا د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلوب ته لار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو لمنځه پایلوب ته رسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې و خو سه کال په کوارټر فائنل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیر ونې د انګلستان د اف اے کپ پایلوب هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلوب کې مانچستر یونایټیډ وکړه شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولود چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکو نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوه دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپی پړاو کې ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره سیالي ترسره کړي. د ارجنټاین ملي لوبډله په 2014 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې و او تیر کال بیا تر پایلوب مزل کړو. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. او سم د افغانستان کورنۍ کرکټ د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زنونو په کچا پیل شوی درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 34، مسانک 29، سپینغر 28، بندي امیر 28 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف مساجد 201، ضیاءالحق ساحل 253 او محبوب تسکین 230 منډې کړې دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقی 11 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولې دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام ځاځي، حمزه علي خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خبرو.
ډیر خیننګز مې وکړو ولې چې نه رن آؤټ وو په لاسټ مین باندې شپېتو کې زه ولاړم، 110 منټ آؤټ وکړل. نو ډیر زیات خوشحاله یم. نو هغه ته به ما ویلې هغه نه به زه ډیر ډاډه وم. ما ورته ویم تا ته زه یو بال دوه باله پرېږدم نو تا هغه ودروا نور مې زه رنس کوم. نو هغه ما پلان ویوړو نو ما هم دا غوښتل چې اخره پورې زلاړ شم نو زه سنچری والی شم. نو بالکل ډیر لپاره ما ډیر محنت کړی او ډیر زیات خوشحاله یم. هر یو پلیئر دا ارمان لري چې سنچری وا ما ناټ آؤټ شم. نو ډیر لپاره ما ډیر محنت کړی او بل کوچ کپتان ما ته ډیر ښه پلان کو چیز لاړ شم. اخیره پوری په وکټ ودرېګم او 110 رنز نه ټوټو. نو ان شاء الله کرکټ دا کلب زمونږ رزوی کلب غور رزوی نو موږ کوشش دا کوو چې لاین لاین کې بالو کو نو خ کیچ وو کو فیلډینګ مخو کو ان شاء الله موږ دوی اوټو.
زه خو ډیر خوشاله احساس کوم ځکه زما اول زله
په سورو بال باندې، نو ماشاءالله موږ سره ډېر سینیئر لوبغاړي دي، ډېر سم زده کړه او انشاءالله په آینده کې به نور هم ترې زده کوو. او د سورو بال کرکټ سره موږ اول ځل ده، نو د دې څخه موږ ماشاءالله ډېر څه زده کړه، نو چې دا سورو بال کرکټ سره کم کیږي نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
واقعاً چې ډېر خوندور لوبه ده 3D، او زه ډېر زیات انجوې کوم. واقعاً چې ما اول ځل دا چې 3D لوبې کوم او ریډ بول سره لوبه کوم، دومره تیاری مورته نه ونیولی. او ما چې اورېدلي ول ټولو خلکو نه چې سور بال ډېر غټ کرکټ ده او ډېر سخت باندې او ډېر ښه مایند سره به لوبه. همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لخوا ټول سینیئر پلیئران لخوا چې کوم مشورې را کول هغې به مطابق لاړم او دومره سخت نه و راته.
الحمدلله هلته موږ سره د نېشنل لوبغاړي هم ول، نو د هغې څخه مو هم زیات شانې زده کړه. نو سور او سپین بال کې بیا لږ فرق وي، ځکه هغه T20 فارمټ ده، شارټ فارمټ ده، نو دا چې دا ډېر لانګ فارمټ ده. سور بال چې دا خپله یو ټیسټ امتحان غوندي وي، نو د هغې څخه هم موږ کوچ موږ سره ډېر همکاري کوله، ډېر څه مو هغې څخه هم زده کړه او انشاءالله د دې څخه هم موږ ډېر څه زده کړه.
ما ولا لوبه وه، ډېر شان مې وکړل، ډېر تر خپل رنځونه ډېر خوشحاله وم، ځکه دومره محنت هم کړی و او الله هم دومره راکړه. روان میچ کې به انشاءالله لږ نور هم فوکس سره کوو، لږ نور هم کوشش کو چې زیات منډې
وکړو. د دې سالیو دپاره خو موږ ډېر خواري کړې وه، نو د هغې د خواري د وجې موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه، نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې وم، نو الحمدلله هلته ما ډېر ښه پرفارمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو وه، نو انشاءالله دلته به محنت خواري ډېره کوم چې انشاءالله دلته رنزونه وکړم او ټاپ 10 ته راشم انشاءالله.
تقریبا سور بال لپاره 15 ورځې چې ته تیاری وکړې، فزیکل او فټنس هم چې وسره کوي او خپل بیټنګ هم چې وسره کوي، همدغه 15 ورځې کافي دي ورته.
د دې سیالیو ته خو موږ که څه هم کوشتپې نه ډارې موږ راغلو، دومره پریپریشن هم نه وکړی، خو بیا هم انشاءالله موږ ورته آماده یو. نو انشاءالله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو، په خیر سره بره لاړ شو، انډر 19 ته راشو، فرسټ کلاس ته راشو انشاءالله. نو غواړي محنت هم ورته انشاءالله نور هم آینده کې به نور هم کوو ورته انشاءالله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو، او د دې ونې د مرکه ملمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي دی. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، د پیل پښتنه مداده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالي تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې له لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې، او دغه جوپی د لوبغاړو یو ځای کېدل خو به د لوبډلې لپاره کومه ستونزه نه وي په راتلونکو سیالیو کې؟
جناب سان صاحب، کو کتل سي موږ خو اکثره لوبغاړي به ازو د پلی آف نه مخکې لوبډلې دغه سره ولا د پلی آف مرحلې نه پاتې ولا، مثلا راشد خان، عظمت الله عمرزای، او همداراز نور احمد لکنوال، او محمد نبی، نوین الحق، نو دوی خود مخه ور ورسیدل، خو یو رحمان الله ګورباز پاتې وو، او ګورباز داسې یو حالت کې پاتې وو چې فل ساعت لالی وو، نو بیا ځې ګورباز سره دا اختیار نه پاتې کېده چې دای هم ځینې تللی وای. او زه فکر کوم چې دا لکه خبر وسول چې رحمان الله ګورباز ته گیم ټایم برابر شو، ځکه چې گیم ټایم د لوبغاړو لپاره ډېر ګټور ثابتېدلی شي. د انګلینډ لوبغاړي چې لاړل هغوی خو مکمل یو بایلیټرل سیریز د پاکستان سره درلودو، چې هغه هم ډېر مهمه ده. هماغه خبرې ترازو چې گیم ټایم ورګېده، نو گیم ټایم د هغوی لپاره د پاکستان سیریز شو، او د موږ رحمان الله ګورباز لپاره دغه دوه لوبې سولې چې اولې کوالیفایر 1 کې د سن رایزرز حیدرآباد په مقابل کې ښه بیټنګ وکړي، یو سلو شپېتو نه پورته سټرایک ریټ درویس منډي وکړل، او بیا په فاینل کې چې دومره مهمه لوبه ولا او ډېر پرېشر لري، د پکې بیا هم نه درس منډي په درسو ته پوره باندې وکړل، سټرایک ریټ ته سلو سپورته، او هغه څه رقم چې په کارو د پکې لوبه وکړله، شاته ډېر په اطمینان کیپینګ وکړه، درې کیچو نه ونیول. نو زه فکر کوم چې دا به ته ډېر کانفیډنس او اعتماد ورکړي سی مخکې د اوس نړیوال جام سیالۍ کې به د افغانستان لپاره ان شاء الله لوبيږي.
د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو سره افغانستان به په خپل ګروپ کې څومره سیالۍ وګټل شي؟
د موږ په ګروپ کې هم موږ سره نیوزیلند او ویسټ انډیز او یوګاندا او پاپوا نیوګینی دا وارم اپ میچونه کې یوګاندا هم خپل لوب بایللې ده، پاپوا نیوګینی هم خپل لوب بایللې ده. نو بس الله دې وکړي چې افغانستان په اسانه او په قرار ځینی وګټل شي، او ډیره مهمه ده چې
کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په ښه توپیر یې ځینې وګټلی شو انشاءالله. ځکه چې چېرته بیا لوبه راغله لپاره انټرن ریټ باندې برابرې تو ته نو بیا په انټرن ریټ باندې انشاءالله موږ مخکې وځو. او د نیوزیلینډ او د ویسټ انډیز سره لوبو کې باید یو مات کړو چې تر څو موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو. هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله انشاءالله هغه ځانګړي ستوري لري او ځانګړي برخې کور دي. مثلا که چېرته تاسو وګورئ فینیشران دي موږ ستاسو تیز بالران دي موږ ستاسو سپین بالران دي موږ ستاسو همدارز په پیل کې رحمان الله ګربز غوندې بیټسمن موږ سره ابراهیم زدران ده. نو هیله ده چې انشاءالله انشاءالله موږ دی دوه لوبډالو سره یو یا کالا کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو ته راشو.
دا ځل په لوبډله کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټه وساق رحیمی هم ځای شوي دي. مطمئن یې چې په ولس کسیزه لوبډله کې به ځای ورکړل شي؟
دا به ډېره جالبه یې چې وګورو چې موږ ځوانانو ته فرصت ورکړل شي. وګورې خو افغانستان یو بیټسمین کم ده نو اسحاق رحیمی ته خو بیخي جای جوړیږي چې باید یو سپیشلس بیټسمین په صفت باندې ولوبه ولی شي. خواخوا ته بیا د نړیوال جام او د انټرنیشنل سټیج پرشر او تجربو ته په کتلو سره نو دا به یو تصمیم وي چې خپله به د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډل مشر او کوچ نیسي چې دوی اسحاق رحیمی لوبه یې کنه. خواته بیا ننګیال خروټه ته هم چې تاسو وګورئ هغه لیفټ آرم فنګر سپین ده خو په فیلډینګ کې ډېر ښه فیلډر ده، همداراز ښه بیټسمین هم ده. او بیا ورسره نور احمد لکنوال داسې آی پی ایل ډېر ښه و، فیلډینګ یې ډېر ښه و، ډېر ښه کیچونه ونیول. او دواړو د ویسټ انډیز په کنډیشنس کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای دا. نو جالبه به یې وکتل سي چې څنګه کیږي. خو زما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل شي، په ځانګړي توګه باندې ننګیال خروټي ته باید فرصت ورکړل شي ځکه چې هغه ډېر اغېزمن او ډېر ګټور ثابتې دلی شي انشاءالله.
ستاسو لاندې په دې نړیوال جام کې به د افغانستان توپوهونکي څنګه ثابت شي؟ په نورو کلونو کې بالخصوص په شلوریز نړیوالو جامونو کې د توپوهنې په برخه کې افغانستان ډېرې ستونزې ګاللې.
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډېر زیاتې منډې نه دي شوي، خو دا اوس د ویسټ انډیز او د ساؤت افریقا کوم سیریز روان و هغه کې ویسټ انډیز د 200 څپور ته هم منډې پکې وکړلې. نو دې ته لیدلو سره او بیا دا خو د آی سی سی ټورنمنټ نه ګور بس وکټ څنګه جوړی، خو په ټوله کې د موږ توپوهونکي باید ښه ثابت شي. رحمان الله ګربز یو ډېر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالیو ته روان ده، نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولی شي سي هغه تغییر راوړونکی فکټر یې او موږ وکړی شو سیخې منډې وکړو. خو زموږ په توپوهونکو کې په راس کې رحمان الله ګربز داسې کله د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز منډې کړي دي، او همداراز کله چې زموږ د پایل بیټسمینانو ښه پایل ورکړی ده عموما زموږ لوبډله په ښه حالت کې وه او لوبې ګټلې دي. نو هیله به داسې انشاءالله وکړی شي. کنډیشنز به اسانه نه وي، خو هیله مو دغه داسې انشاءالله لی بغی سر از ان سازگار کی او خی منډه وتر لا سره وړي.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از مونږه لوبي ز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا م په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.